درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لمړی مو زه عصمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د ملګرو ملتونو سرمنشیان ټونی ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله شي. د دې اکشنبه په ورځ په اکسپانیا یا په خواني ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کیږي چې غواړي د طالبانو حکومت د شزو او جنو په وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. هغه سیاست کړه هر هغه هیواد چې غواړي بشپړ پرمختګ وکړي باید د خپل ټولو خلکو بشپړ ګډون یقیني کړي. یو سلسله چې شدت یې د ریختر په حساب 4.15 درجه و د افغانستان یو شمیر سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 8 بجې او 15 دقیقې وشوه مرکز له جلال آباد ښاره نه 50 کیلومتره جنوب ختیځ خواته و. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړی شوی. د ترکیه پولیس وایي چې د خپل هیواد په ساکریا ښار کې پرون شنبه په یو لاري کې لس تنه غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي. د ترکیه رسنیو نن یک شنبه د پولیسو په قول وویل چې دا کډوال په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوي او غوښتل له وان ښار څخه استانبول ته لاړ شي. د ساکریا پولیسو اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د ښار په هندک ولسوالۍ کې عملیات وکړل او لشترلشه لس افغان کډوالې پیشندلی چې په غیر قانوني توګه په لاری کې ترکیه ته ورغلی. د پولیسو د راپور لمخې په دې عملیاتو کې درې کسان د انساني قاچاق په تور نیول شوي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د شنبه په ورځ له ایران او پاکستان 115 نوي کورنۍ هیواد ته راستنې شوې. د باختر آژانس د خبر لمخې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې څلور ویش کورنۍ د تورخم، ولس کورنۍ د سپین بولدک، شپږ څلویښت کورنۍ د نیمروز ولایت او د ورېښمو پله او 108 کورنۍ د اسلام کلا له لارو هیواد ته راغلي دي. ایران او پاکستان د حقوق افغانانو ایستلو ته زور ورکړی چې دوی غیر قانوني یا بې اسناده کډوال بولي. د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې د پولیسو په یو موټر په بمی برید کې لشتر لژ درې پولیس ټپیان شوي دي. د باجوړ د مرکز ښار د پولیسو مشر عبدالعزیز خان رسنوی ته وویل چې دا برید پرون شنبه ښار ته نږدې په بهای چینه کې د پولیسو د سرمامور شاهپور خان پر موټر وشو. د عبدالعزیز خان په وینا پولیس له معمول سره سم په غزمه وتلی و چې په لار کې د سړک د غاړي چاودون کې مواد وچاودیدل. خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پاکستان نارام ایالتونه دي. په خیبر پښتونخوا کې اکثره بریدونه ټي ټي پی کوي خو په بلوچستان کې د اکثرو بریدونو مسؤلیت بلوچ بیلتون غشتون کې په غاړه اخلي. د فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون شنبه د لبنان له صدر اعظم نجیب میقاتی سره له جلا جلا خبرو وروسته د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوویل باروت په لبنان باندې د اسرائیل د هوایی بریدونو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکاو چې هیواد په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو مخالف دی. د پخپل بیان کې پر ایران او حزب الله هم ژغ وکړ چې له هر هغه عمله ډډه وکوي چې په سیمه کې د لازیاتې بې ثباتۍ سبب کیږي. په ورته وخت کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی یو ځل بیا د وینې تویدو د پای ته رسیدو د فوري اوربند اړتیا تکرار کړه او په اکسپانه کې لیکلي چې ډیپلوماتیک حل یوازینۍ لار ده چې د لبنان او اسرائیل خلکو ته امنیت او ثبات بیرته راګرځوي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شنبه په ورځ په لبنان باندې د اسرائیل د ځمکني برید احتمال په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل اوس د اوربند وخت دی. او په متحدو ایالاتونو کې د هیلن په نوم توپان له امله د مړو شمیر تر 500 واوښت. د راپورونو له مخې د توپان له امله تاوانونه تر دې دمه 110 میلیارد ډالر اټکل شوي او تر 3 میلیونه ډیر خلک له برېښنا بې برخې شوي دي. هیلن یو له هغو خطرناکو او ډیر تاوان پېښونکو توپانونو څخه دی چې په امریکا کې شوی دی.
تر شنه آسمان لاندید.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ترشنا آسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. له اوس څخه 28 کاله پخوا د 1989 کال د سپتمبر په 28مه طالبانو کابل ونیو او خپل کابینه اعلان کړه. دوی د نجونو ښوونځي په کامل ډول بند کړل، پر موسیقي، عکس، فلم، تلویزیون او حتی رسم استلو بندیز ولګاوه. د بامیان د بودا مجسمه او د غراس د کابل موزیم ګڼ لرغونی آثار ویجاړ کړل. خو تیر ځل طالبان په داسې حال کې واک ته ورسېدل چې کابل ښار د تنظیمونو په خونړیو جګړو کې په کنډوالو بدل شوی و. لسکونه زره اوسیدونکې کډواله شوي وو او شاوخوا 80,000 اوسیدونکې د تنظیمونو پر راکټي حملو کې وشل شوي وو. د 2021م د اګست په 15مه طالبان بیا وخت ورسېدل. کابل په داسې حال کې ونیو چې نه یوازې د جګړې نشي نشانه پکې پاتې نه وي، بلکې خورا آباد شوی وو. د شهر نفوس شاوخوا 15 میلیونو ته رسیدلی. د یو پر ځای لسګونه دولتي او خصوصي پوهنتونونه پکې جوړ شوي، سلګونه تلویزیونونه، رادیوي سټیشنونه، ورځپاڼې او مجلې پکې تاسیس شوي وو. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو تیره دوره له اوسنۍ سره پرتله کوو او په دې خبرې کوو چې طالبان په کومو برخو کې بدل شوي او آیا د خپلې لومړۍ دورې له تیروتنو یې زده کړه کړې ده. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د سیاسي چارو نظر خاوند نثار احمد شیرزای، همدارس د خبرونې په ورستۍ برخه کې له شاغلی علي احمد جلالی سره هم خبرې کوو. سعیدی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. 28 کاله ډیره اوږده موده ده. هغه څوک چې اوس 28 کلن وي یا 40 کلن وي، د طالبانو تیره دوره یا نه ده لیدلې یا یې په یاد نه ده. نو شبای وی چې هغه ته د طالبانو د تیر دورې یو تصویر ورکړو، د طالبانو د لومړی دورې عمده ځانګړتیاوې ستاسو په نظر څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره دا ده چې په مبدا کې د اسلامي شریعت قائمول، د اسلامي رسوم او عنعنات او اعتقادات قائمول د هر مسلمان غوښتنه ده او د دې په خلاف څوک نشي کېدلی. مرکزی بحث دا دی چې کومه غوړو کنه غوړو د اسلام د اصلي منابعونه یعنی قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، او درېمه منبع چې اجماع ده او څلورمه قیاس، د دوو اولی مبادیونه برداشتونه او روایتونه متفاوت دي. ای کاش په اسلامي نړۍ کې صرف یو مذهب وجود درلودلی او یو روایت او یو برداشت وجود درلودلی. اما واقعیت د خبرې دا دی چې مفتیان، مجتهدین او مذاهب زمنګ د غختنې نه بهر وجود لري او امر اسی چې ویل کیږي اختلاف امتی رحمت زما د امت اختلاف د حق په پیدا کولو کې په خنیت باندې رحمت دې پد کې په مبدا کې سمشته. طالبانو د حاکمیت په اوله دوره کې هغه برداشت چې د طالب یو شمیر مشرانو درلوده، ژوند په مختلفو عرصو کې د مشروعیت د لرلو نه پرته تطبیقوه. سره له دې چې په یو روایت د دین نه متفاوت دی، اما که چېرته هغه څه وشي چې حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم من را منکم منکرن فلیغیره بیدیه، چاچه دستاسونا امر منکر ولید په خپل لاس یې تغییر کوي، په لاره کې موسی خزه روانه ده چې توره پسې واخلي نو زینو تغییر کوي. و ان لم یستطیع فبلسانه، کچرته په خپل لاس نشي تغییر ولای نو په ژبه باندې. و ان لم یستطیع فبقلبه وذلک اضعف الایمان. یعنی علما د اسلام کاملا متفق دي چې دا تغییر د امر منکر په خپل لاس باندې دا د هر چا کار نه دی. د اسلام وی حاکمیت نظم دی، ترتیب دی، او دا وظیفه د هر چا نه ده چې په خپل لاس یې تغییر کړي، بلکې نصیحت به کوي اماده د اسلامي حاکمیت دی. خب اوس چې دې باندې مو سره په توافق ورسېدلو، اسلامي حاکمیت څنګه منځته راځي؟ که چېرته زه ټوپکي ولرم او الحق لمن غلبه، حق د هغه چا دی چې غالب شي او قدرت ته ورسېږم، او وایم چې دغه زما روایت همداسې دی چې دی، خبره مې اوږده نه شي. او په دغه ارتباط باندې په اوله دوره کې عکس اخیستل منع، تصویر اخیستل منع، ګیره به دومره وي، سر به دومره وي، هغه به دومره وي، دا مختلف روایات په خپل روایاتو باندې په اصطلاح عملي کول، داسې شیان په اوله دوره کې زیات و. بیا اوس په دومه دوره کې وویل شو چې اوس مونږه تجارب ترلاسه کړي دي، اول یې غوندې تجارب په اصطلاح په هغه اولي حالت کې ناستو، په ډېرو شیانو باندې پوهېږو. هو فلم کمره هر دې طالبان ورته خوشحاله دي، کینی ورته بعضې ورته نه کینی، دغه تغییرات یې جزئي راغلي. اما زما په پوهه باندې همغسې چې ښاغلي مجاهد هم په خپلو بعضې نظارت کړ، په ایدیولوژیکي لحاظه تغییر نه شي راتللی، په دې چې مبادی همغه دي چې وو، اعتقادات همغه دي چې وو، بل نه شي کېدلی. که پرون درست وو اوس هم درست دي، که پرون درست نه وو اوس هم درست نه دي. زما په پوهه باندې په اعتقادي لحاظ باندې کوم تغییر نه دی راغلی، اعتقادي لحاظ باندې همغه دي چې دي، اما په تدبیری لحاظ باندې، په درایتي لحاظ باندې په بعض شیانو کې مطمئنه نه ذهنیتونه باسیږه. درسته ده چې په اول کې نور احزاب نو بند کړي، اما اوس یې تمام بل نظریات بند کړي دي. یو سلسله وسیع نور شیان دي چې جزئي تفاوتونه دي، اما په ایدیولوژیکي لحاظ باندې هېڅ تغییر نه دی راغلی. بخښنه غواړم چې اوږده نه وه.
ډېر مننه ډاکټر صاحب سعیدی. که په یو بل اړخ باندې خبرې وکړو، چې څه فکر کوي چې دا ځل په ولس کې زیات محبوبیت یا شهرت لري که تیر ځل؟ البته یو شمېر خلک دا خبره کوي چې تیر ځل چې دوی واک ته ورسېدل، تر دوی مخکې تنظیمونو کابل وران کړی وو، څلوېښت سره یا تر دې زیات کسان یې وژلي وو، نا امنی و د افغانستان په هر شار او هر ولایت کې ګډوډي و، اما دوی چې راغلل یو څه آرامي راغله، غلاوي او بدکارونه ځینې ورک شول. اما دا ځل چې دوی راغلل کابل ودان او ټول شارونه ودان ول، دفترونه جوړ شوي ول، ډیر کارونه شوي ول، خلکو آزادۍ درلودې، تلویزیونونه ول، رسنۍ وی، یعنی په هر برخه کې افغانستان پرمختګ کړی وو. نو له دې نظره څه فکر کوي؟
افاده د یو سلسله اورم، زه ډار لرم چې په افاده د یو سلسله مسائلو کې هغه لازمه توانایی د رسولو نشته. دا چې مشکل په فرستنده کې دی که مشکل په اخیزه کې دی، خو زه به خپله هڅه وکړم. خبره داسې ده، امر از چې تاسو اشاره وکړه، سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، اما سوله څه ده، عادل څه ده، دې باندې تمرکز کول پکار دي. درسته ده چې په جمهوریت کې به یو سلسله پیشرفتونه راغلي وو، اما دیموکراسي، ازادي او اقتصاد آزاد بازار څه ده، دې باندې تمرکز کول پکار دي.
نه پېژم استاد، لکه چې زما خبرې مو نه اورېدلې، زما خبرې
پوره مې واورېدله. مونږ ته خبره به جوړه ده چې دلته د حاکمیت مشروعیت بنیاد خبر ده. کله چې طالبان دوهم ځل په قدرت را ورسېدل، په عمل کې تېر قوانین ملغا او نوی قوانین، مدون قوانین، مشروع قوانین نشته. ما شپږ میاشتې کېږي چې پوښتنه کوم چې آیا قانون اجراءات جزایی شته؟ څوک راته جواب نه راکوي. قانوني اجراءات جزائي د څه شي د لپاره ضرور دی چې هغه د هغه امن نه د هغه امنیت نه د هغه نسبي سولې نه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د هغه د لپاره ډېر ضرور دی. دا په دې ضرور دی چې که چېرته ما اوس وایي چې په امر بالمعروف قانون کې دا خبره تر یو حده پورې حل شوې ده، اما زه هم نه ده حل شوې، ته وایم په دې نه ده حل شوې که زما خور که زما لور که زما میرمنې په یو سړک کې ودرولله او هغه امر بالمعروف نفر حق لري چې هغه ته لازم هدایات پر کړي تر دې چې تل یې نشتاته او شپږویشتاته او دوه ساعته او یوه نیمه ورځې بندي هم کړي. ښځینه پولیس نشته، تلاشي دپاره د ښځینه ځای نشته، د توقیف ځای نشته، دا به یې کور ته وړي نو دا به یې چېره وړي؟ په دې خاطر باندې دغه امن چې موږ ورته امن وایو دا امن نه دی، په دې چې قانون نشته، په دې چې خلک نه پوهېږي چې څه کوم یوې حقوق دي کوم یوې وجایب دي. او یو نفر د امر بالمعروف هم مستنطق شي، هم پولیس شي، هم څارنوال شي، هم قاضي شي، هم مجلس حکم شي، او زه چې غیر فنی غیر مسلکي سړی یم په یو سلسله قواعدو خبر نه یم، زه د وکیل مدافع حق نه لرم. دې خاطر باندې یو سلسله دا مفاهیم چې خشو چې لږ زره سوله راغله لږ زره امنیت راغې، دا په عمق د قضا دا یو مقطعي به خبره ښیي، اما په عمق د قضایاو کې نه هغه سوله چې مدني او په اصطلاح لازم چوکاټ ولري لازم آباد سوله په دې راغله چې قومندان صاحب والي صاحب ښه سړی دی. زه داسې سوله نه غواړم چې قومندان صاحب والي صاحب ښه سړی وي، زه داسې سوله غواړم چې قانون کې زما حق او حقوق معلوم او قومندان د هغه مجري. په تېر نظام کې به قانون کې و قومندان نه مراعتول، اوس یې قومندان مراعتوي په قانون کې نشته. په دې خاطر باندې د دولتدارۍ د اصولو په ارتباط باندې یو سلسله شیان دي چې یو کلیوالي نظر دی. مخکې چې دوست خپله قصه وکړي چې څنګه د امر بالمعروف کس ډېر ښه خلک دي، خدای دې خیر ورکړي، هو ښه خلک دي، وطن یې آزاد کړي، دې وطن سره دې لای کړ، اما دولتداري په دغه اصولو چې دلته اوس روانه ده زما به منې، زما قاعده به منې، زما چوکاټ به منې، د تعلیم دیدګاه به منې، بله دې که وویلې مشکل لري او دا مشکلات شته دي. عفو راغله، اما زه دلته مستندات ښیم چې د دې نه تخلف شوی دی. څوک به راته ووایي چې ته د کوم ځای نه راغورځېدلی؟ دا وطن کې جنگ شوی دی، دا وطن کې طرفګرۍ شوی دی، دا وطن کې بېګناه انسانان وژل شوی، دا وطن باندې بمباردمان شوی دی، دا وطن ته د بمبارد دپاره چا لاره ښودلې ده؟ اما عفو دې وکړه، خو چې عفو دې وکړه تخلف شوی دی، موږ انتقام نه اخلو. اما کوم متخلف په ملای عام کې مجازات شو چې ما خود ته عفو کړی و، تا څنګه دا سړی تا سړی رانیولې دی او په وهلو کې دی ملک؟ دلته یو سلسله عمیق شیان دي چې زه ډېر ځلې ډارېږم چې نشم ویلی، نشم افاده کولی. داسې مختلف ابعاد لري چې مشکلات لري. وبخښئ زما د څومره
ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. خوشکور بدن یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیښنه آزادي رادیو.
خیر سه مننه وروره، اول تا ته د استاد المنو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ. تاسو ته د طالبانو دا دوره له تیری سره څومره متفاوت ښکاری؟
خیر سه مننه. په تیر دوره کې خو موږ څه ته یاد کیږي، هغه څنګه موږ هم ځوانانو نوي ځوانانو تر طالبانو مخته تر تیر تاریخ مخته تیره بین امنیتی و اول و پتکان و چینون و مجاهدین و پنامه بندی خلق شکول بیات طالبان را و امارت را لی و دیر سا امن را لی دیر سا کراری و بلکی تزد زابل و لایت شمرزون سرادی و لسوالی در پاکستان سر تخیر شبنی پراتیو
شا بله. او وس تیره دوره چې اوریدل يم د میالي دلې دلې د اوسنۍ سره څنګه مقایسه کوي؟
نو هغه دوره چې خدای وو دلته تاسو راغلسته باندې سوال وکړ، تاسو ستاسو پر یاتی هغه دوره چې خدای وو چې نه امر بالمعروف او نه معلوم وي، نه نظامي کې معلوم وي، نه ملکي کې معلوم وي. د متصادق بازار کې د ګمرک مسؤول وو، د ګمرک مسؤول لین وو، دا به شوه وسو په بازار کې به خلک په لښتو باندې اوس خو د هر شي خپل مسؤولین معلوم دي، د امر بالمعروف والا معلوم دي، بل کار نه لري، بس په خپل امر بالمعروف کار باندې مشغول دي. نظامی ته د نظامی په ملکی باندې کار نه لري، ملکی په نظامی باندې کار نه لري. نو اوس خو دې هر کړی د دې فرق یې کړی د هر څه پوسټ چې ورته له تاسو پوښتنه وکړي بخښنه نه دی درڅخه غواړي. نو اوس خو دې هر کړی د ترابط تیر تاریخ خو دې هر کړی د خلکو سره ډېر سر ویاکړي، هغه که امر بالمعروف والای که نظامی که ملکی، و چاته بې ځایه زهرېدل نه وښيي.
او نیمګړتیا یې څه درته ښکاري تاسو ته؟
نیمګړتیا دا یوه نیمګړتیا کې چې مکتبونه یې بند کړي دي او کار په وطن کې نشته، دا یوه نیمګړتیا کې شته. بله یوه نیمګړتیا زما په شخصي نظر باندې یوه نیمګړتیا هم نشته کې صاحب.
وی اورېدونکو شته ځان راو پېژنه یې ازادي راډیو
فروان صاحب محترمه تا ته سلام او د تا اورېدونکو ته سلام وایم. همدرد من لغمان.
مهرباني کوي همدرد صاحب. همدرد صاحب دا اول پښتن له تاسو څخه کوم، ستاسو د طالبانو تیر دوره په یاد ده؟
بله په یاد مې ده.
ښه، اوس نو خبرې وکړئ، تاسو دا دورې کې رئیس شې مقایسه کړئ سي. مهرباني.
زه فروان صاحب تیر دوره کې خو ټول دنیا ته پاتا و کنه چې هغه کارونه اوس نشته چې کم دی مخکې هغه کول کنه، لکه ګیره په زور پرې خودل او په موسیقي جدي پابندي او مثال منځونه په خلکو کول کنه. خو زه سروان صاحب خپل هم یو ولسي وګړی یم کنه، یعنی یو ډله کې هم دی، نه تېر حکومت کې وم او نه دې حکومت کې یو نم کوم د کور غړی پکې ده. خو زه چې اوس کوم نظر کوم کنه، دغه ولس چې کوم ده دا خلک دا بیخي یعنی تم په دې باندې کانی کنه خبرې سي، مطلب افغانان د ټول ملکو قانون ډېر په نرمۍ سمنی کنه او ډېر په پابندۍ سره یې مني، خو که د خپل ملک قانون ته درناوی دی نه لري په دې معنی اورېدونکي نه خفه کیږي. نو راځم دې ته کنه چې دا اوس فل حاله موږ خپل زه په کلي کې اوسېږم او مطلب کلي هر چېرته کلي دي، یعنې که درته یم چې درې نیم سوه کوره دي او اعلان وکړي پلاستیکار کې کنه، لکه اذان هم اعلان ده د مانځه لپاره یو خبرداری ده، خو که د مواد لپاره اعلان وکړي ووایه کنه چې دوه دوه کیلو غنم د سړي په سر ورکو نو په جومات کې به درې نیم سوه کلی ده، نو بس اووه سوه کسان به حاضري او په جمع کې له شلو له پنځلس کسانو نه زیات نه وي. نو داسې هم په کار نه ده، خیر ده که دوی پابندي نه کوي، نو دغسې کارونه لکه د امونځ کول. اوس ګوره طالبان ولاړي موبایل دکانې بس ورځه فلم اچي ځان ته مثال دی خبرې کہانی اچي او نعتونه اچي او نه هغې نه کمپیوټر والا ته څه وایي نه تا ته څه وایي. نو دی نه اوس کنه کله جما زړه دا غواړي سیاره زه د امرې بالمعروف ته درخواست وکړم چې وروره دغه د ماښام اذان کېږي د مازدیګر اذان کېږي هغلته جومات نه دېرش ګزه خوا خلک ناست دي او بس دې چې مانځه کیسه کې نه یعنی دا زه درته د خپلو سترګو لیدلو خبره کوم. ډېر شمېره جومات ته خوا ناست دي لاډو به کوي خو جومات ته نه راځي. نو اوس امرې بالمعروف وظیفه دا ده باید رایې ولي
صحیح. ډېره مننه، ډېره مننه. کور ودان
باید کنه د خپل حکومت قانون ته باید موږ
درناوی
وکړو، هر حکومت چې راشي باید موږ درناوی وکړو، اسلامي حکومت باید درناوی وکړو.
ډېره مننه، سلامت اوسه، خوشاله اوسه. له نور اوریدونکو منندویو. یو اوریدونکی لرو، تاسو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
اسمه سروان صاحب سلامونه تاسو ته هم د ازادي راډیو ټول که درمن اوریدونکو ته لادي وکړي چې شبه تاسو له هدا تعلیم.
ډېره مننه
سروان صاحب، محترم مرغ لري.
بله صاحب، تاسو ژغ لرو، مهرباني کوي.
مننه الله خوشاله که ډېر شایسته موضوع متاکره ده. سروان صاحب محترم، مخکې کلونه خو نو زاغه بخښه شروع مې خوغه ده، دوی مجاهدونو تیره دوره مې نه یادېږي، خو د خلکو د وینا څخه چې مثال د خبرې تیر حکومت کې دوی یو څه سختي کولې، یعنی اوس نسبت هغه کیسې چې خلک کوي موږ ته اوس د دوی حکومتداري دا اوس چې ګورو اوس ډېر ښه نرم سلوک کوي د خلکو سره. محترم سروان صاحب، که زه درته وایم د امر بالمعروف په بخش کې بس اکثرو خلکو دا پیشکریمه خلکو چې مثال هغه بچی د دوی په یاد وي امر بالمعروف والا به په خلکو باندې دوه ځال منځونه کول. مثال په مټر کې بروان و ډاکټر به کړی و ځای بالمونځ کړی و بل ځای به المونځ باندې کوي چې مثال خپل منځونه وکړي. نو اوس خو ډېره شایسته حکومتداري روانه ده، تېر حکومت د کیسې چې خلک کوي او دا اوس چې موږ وینو ډېر ښه سلوک د خلکو سره کوي. خلک هم اسما سروان صاحب محترم ډېر ځینې خوشحاله دي، نو تر دغه بم ځینې خوشحاله چې په خپلو دغو کې پالیسیو کې څه نرمښت راولي د خلکو سره. سروان صاحب محترم شل کاله د خلکو خپل په کورو کې مجاهدین ته ځای ورکړی و، نو ښه نرم سلوک امر بالمعروف والای که مثال د خبرې نور اوزو والای نور مسولین د خپل ولس سره ښه نرم سلوک وکړي، ان شاء الله در دې له محترم سروان صاحب خلک ځینې خوشحاله کیږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. سعیدی صاحب تاسو غوښتل څه ووایست؟ مهرباني.
د زه د ما د نیورون چې وپښتم چې آیا د قانون په نامه څه شی پیژني چې دا خلک چې د محتسب په نامه یا د بل په نامه راځي دا کوم قانون لاس کې لري چې هغه تطبیقوي که نه؟ هغه هیڅ خوښه وه. تشکر.
بله، لیکن سعیدی صاحب دوی یوه خبره وکړه چې وایي د تیرې دورې او دې دورې ترمنځ یې دا فرق شته چې تیره دوره کې البته د دوی قانوني وبولی چې هر سړی محتسب و، هر سړی امر بالمعروف و، هر یوه یې کولی شوی خلک په لښت ووایي، لیکن دا دوره هر څوک معلوم دی. مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
ارمان صاحب سلام علیکم. تاسو اوریدونکو میلمه ستاسو سلامونه وایم.
سلامات اوسئ، مهرباني کوي.
غته د تیرې دورې وو د تیرې دورې فرق دا غته چې یو څه نرمي خو په راوستلې ده په منګر یو توپیر چې ډېر دی. دغه په تیر دوران کې موږ په یاد چې یو غل به معنا یا به ګیر سو هغه به په جزا رسېدی پاغه دوره کې او نه بغلاوی کېدلې، مګر اوس خو یو غلاوی ډېرې دي او بیا چې ګیري کې بس بیا دوه ورځې لای غل نه اجازه کیږي. بس وای شاید راولو نو شاید څوک چې غل چې غلا کوي شاید به غواړي ناروا ناروا کوي څوک هغه به شاید ورته ولاړې، نو داسې خو نهشي کېدلی. دوی بس لاسوی د قاضیانو دغه خبره ده چې وای شاید راولي شاید.
لیکن فکر نکوي چې د یو چا لاس پرې کول تیر ځل خو به داسې و چې یوې محکمې به فیصله وکړه یا یو قاضي د یو چا لاس به پرې کړو، اما سم تحقیق به په هغه برخه کې نه و سوی، یعنی درې ګونې محکمې به فیصله نه وکړي.
خو هغه چې خو به یې مګر خو اوس چې دی اوس دغه یو د غلا مسله چې ده دغه د غلا د غلا کار نه کېږي، نور بله نور هره کوم به نور کارو کې اسانتیاوې راویستلي دي. اوس د تېر د حکومت و د دغه ده فرق یې شته، ډېر فرق یې شته.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو، بیا به میلمنو ته ورشو. مهرباني کوي.
سروان صاحب السلام علیکم و رحمت الله. عبدالحی محمد احمد کنداد ولایت نرمت السلام علیکم. شما را غاز رسول صاحب السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی.
سروان صاحب اچیر دوران نه داس په یاد لکه دا وستا سره خبر کوم. اچیر دوران چې طالبانو کابل ونیوي مر کابل ته ولاړو په خدا باور وکړه د جادای میوان نه د سړک باندې د قانون پراته وسودل او کابل سوځل او در بدر خاط په سر وګدا تیار باندې راړي او بل دوه پارک کړي د څو پارک ته وکړي خو جنگو هغه پنشیر واغ کې هغه مړي و چې ځان ودا ودا څو چې راوړل په تاسو کې د مړي راوړل د شهیدان راوړل دا فادم لري کېدل دا بدل څه شي څو هغه بار ته مش دا د دوه دورې دوه پارک کړي دی ګوره د چیر د وړه د جمهوریت په لکو خلک په لکو خلک مامورینو نظامیان او سرنوالان او قاضیان او د خلک د پیژنن په خدای باور وکړي چې د واشت د بربرات هبر راغ د ژوند د ګور مومیا په سره دا هغه دا هغه پارک دا کړی دی او بل پارک دا سروان سب ګور طالبان چا څه کول طالبان کله راکله طالبان خپل طبقه ول دا د خلکو د لاسرال د خلکو د لاسرال چې کابل شپکی یا اوس په دا چیر د ور کې په میلیارډو ډالر یو په ترکیه او په لندن په امریکا کې نه څه ثاله تبا چې ول
ډیره مننه. اوس دا بیا بل موضوع ده. دي چا څوک چې دورې تیره ده دی غو په اړه خبرې نه دي. د طالبان دو دورو په اړه خبرې کو کوره مدان چې ټلیفون مو کو. سلامت اوسئ. زموږ بل میلمه د سیاسي چارو نصر خوان نصر احمد شیرزاد دی. شیرزاد صاحب تاسو ته مرکلی وایم. تاسو دی طالبانو دا دوه دورې چې په 1990 کې و او یعنی پایل شو او بل په 2021 کې پیل شو، دا دوه څنګه مقایسه کوي؟
سلام صاحب سلامونه او نیکره تاسو ته محترم اوریدونکو اوریدونکو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته. دوه دورې لکه چې زه دورې مکه طالبانو او اوس دغه دوه درې د کالج اوس تیر شوی ده، خو خامخا یو څه ته یو تفاوت لري. زه فکر کوم چې هغه 15 کاله اوله دوی ماموریت و چې یو لاره غوه دورې کې د امریکایانو راتګ ته، او هغه وخت خو ټکنالوژي هم دومره نه وه او افغانستان خلق دوم به امکانات هم ندرلود، کابل خال کابل خارم دیر وران و او خلق دیر زوری دلیم و بستلیم و او کم ظلم چه ده مجاهدین و پا وقت پا خلق و باندشه و خلق یو هیل درلود چه طالبان دازی یو خواه فرق دازی دی پا جوان تی او برک چه طالبان دا غی دست عملی وکرلا چه طالبان بیر تا شکر و ویستلا پا همه مجاهدین و بیا زیادی پا سمره چه زیاد وقت تیش و تپنزه کالا پوری بلکل خلق پا پوز و رسیده چه خلق و چه رازه که هر سوک رازی دل تا راشی خو منگ دغه دلینا مونږ ځان خلاص کوو تاسو وګورئ چې هغه وخت هم همداسې و هو لکه ښځه په دې کښې ډېرته دغه نه دپ نمونځ او دغه هغه وخت خلک یو وخت نمونځ په درې زره څلور زرې کوله ظلم یې زیات و اوس لږ فرق راغلی ده خو اوس هم دومره نه ده چې لکه مونږ حساب وکړ چې هغه مخکنی طالبان بدل شوي ده اوس دوی لکه ټکنالوژي باندې خبر ده اوس مطبوعاتو ته دوی آزادی ورکړی ده هغه وخت مطبوعات بالکل آزاد نه و اوس مطبوعات لږ آزاد ده مطبوعات خبرې کوي تصویري بحثونه شته لږ په مدنیت سره دوی کوشش کوي یو شکل د مدنیت تمثیل وکړي خو بیا مدني نه دی شوی ده اوسه پورې او به یو خبره کې وکړو په یو ټکې باندې طالبان هغه وخت هم د استخباراتو کړی و د استخباراتو دپاره کار کوله اوس هم استخباراتو دپاره کار کوي هغه وخت هم دنیا دوی په رسمیت ونه پېژندله یو څو هیوادونه و چې پاکستان او عربستان و او امارات و اوس خو بالکل څوک دوی په رسمیت نه پېژني فرق یې همدا ده چې هغه وخت هم استخبارات ته یې کار کوله اوس هم استخبارات ته کار کوي هغه وخت هم دوی ښځو باندې پابندي لګوله اوس هم پابندي لګوي خو دا چې شل کال یا پنځه کال افغانستان پرمختګ درلودله دوی بیرته افغانستان سر کال وروسته یې واچول او دوی په خپل افکار غواړي چې افغانستان څوارلس کال وروسته یې ته راوړي چې دا د افغانستان د خلکو د مننو وړ نه ده.
ډېره مننه شیرزای صاحب، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب سعیدي، اوریدونکي مو وویل چې په تېره دوره کې به طالبانو د خلکو لاسونه د غلا په خاطر پرې کول، قصاص هم ډېر زیات و، غازي سټډیوم به هره ورځ کنو په اونۍ کې به یو وارې د قصاص لپاره ځانګړی و، اما دی وایي چې دا ځل دا کار نه کوي او د شاید هم انتقاد درلود چې ولې نه کوي او چې نه کوي او ځکه غلاوې هم ډېرې دي، په دې اړه څه وایست؟
مننه. زه د یو ملا په توګه، زه د یو حقوقدان په توګه، زه د یو قاضي په توګه او زه د یو وکیل مدافع په توګه د دې بحث دپاره مستقل بحث ته ضرورت لرم. اما په قرآن کریم کې چې چېرته یو سلسله حدود یا په نصوصو کې هغه حدود چې په اصطلاح په ګوته شوي دي د هغې د اثبات دپاره دقیق شرایط ایجاد شوي دي. شرایط که چېرته دا شرایط نه وي الحدود تسقط بالشبهات، حدود په شبهو باندې ساقطیږي. دا تصور چې یو څوک په یو کنج کې د چا سره ولیدل شول او هغه راوړي د زناکار په نامه باندې، دا د قرآن کریم د صریح نص نه خلاف دی. که چېرته تاسو څلور عادل مسلمان شاهدان پرانه واستل قرآن کریم کې وایي او دې څلور تنو شاهدي ور نه کړله، هغه چا چې دا تعن یا دا تهمت په چا وارد کړی دی مباشرتن د اتیا دورې ووهل شي. یعنی د اثبات دپاره څلور عادل چې داسې لیونی سړی داسې بیابه سړی ته ماته وښیه چې د څلورو عادلو مسلمانو مخکې داسې رقم باندې دا عمل شنی اجرا کړي لکه د سلایي لرګی چې په سلایي دانی کې دي. د دې حدودي جزاګانو فلسفه د اسلام په دین کې مخکې د دې نه چې د حد د تطبیق دپاره یي، دا د تربیې دپاره ده، دا د وقایع دپاره ده، دا د انذار دپاره ده. دا چې دلته او هلته په غازي سټیم او په بل ځایونو کې د هغه وخت کې تطبیقېدل او هغه شکلونه چې موږ په ویډیوګانو کې ګورو په صریحه توګه د اسلام د اصلي روحیې نه په خلاف و. دا چې یو څوک دی راشي او ولې خوشي کېږي، زه فکر کوم دا یو نوع پیشرفت زه پکې وینم. ترسو چې یو څوک په هغه نهایي شکل باندې په هغه شکل باندې چې د اسلامي عقوباتو په اصطلاح په اثبات دپاره ترتیب شوي دي په هغه شکل باندې ثابت نه شي، انسان بېګناه دی. د توقیف مسله هم جزا نه ده، توقیف یا نیول مخکې د حکم د نهایي د محکمې نه دا یو تدبیری امر دی چې متهم د عدالت نه فرار ونه کی، په شهود باندې تاثیر وارد نه کی، او په عمل جرمي کې تکرار په اصطلاح رانه ولي. د غیر د هغې نه که چېرته دا شیان نه واقع کېږي، انسان ضرور نه دی چې مخکې د حکم د محکمې نه حتی بندي کړی شي. په دې خاطر باندې موږ د فهم د عدالت اول خو په تلویزیون او په مطبوعاتو په میډیا کې عدالت نه کېږي. د عدالت سمبول هغه په اصطلاح یو خانم دی چې سترګې تړلي دي، ترازو په لاس کښې ده. د عدالت په محکمه کې چې چا په ترازو کښې څه واچول هماغه خواته عدالت دي. عدالت په دې دنیا کښې هغه مطلق عدالت چې څوک توقع کړي نشته، دی په الهي دربار کښې مطمئنن چې شته. په دې خاطر باندې د عدالت مسله ډېره جدي مسله ده. دا ورور چې په اصطلاح ترنه ناراضه دی، زه فکر کوم دې ته پکار دي چې د عدالت په مفاهیمو باندې دقت وکړي او قضایا په انفرادي شکل باندې باید بررسي شي. او دا په دې ځای کښې ما عمومیاتو خبره وکړله، د دې عمومیاتو د عدم تحقق په صورت کښې موږ عدالت نه شو کولی. مطمئنن د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په وخت کښې د سرقې حد د یو کال دپاره معطل کړی شو، په دې خاطر باندې معطل کړی شو چې خلک وږي وو، خلک ډوډۍ نه درلودله. دا د اسلام عمومي عقوبات او د اسلام نظم دا تر ډېره حده پورې یو د بل پورې رابطه لري، که چېرته په هغه درست شکل باندې عملي نه شي سبب د ډېرو مشکلاتو او تکالیفو کېږي په ټولنه کښې. په دې خاطر باندې د دې ورور معلومات باید تکمیل کړی شي او په دې قسمت کښې سرسري برخورد کول دا د انسانانو د مرګ او د ژوند او د معلولیت خبر ده.
سلامت اوسئ شیرزای صاحب. تاسې مخکې ویل چې په ځینو برخو کې طالبان بدل شوي دي، مثلا د رسنیو یادونه مو وکړه. آیا فکر کوئ چې طالبانو له تېرې دورې تجربه ترلاسه کړې ده چې په دو برخو کې تغییر کړی ده، او که نه خلک ډېر بدل شوي دي او دوی نشي کولی چې هر څه هماغه بېرته پخواني حالت ته یوسي؟ یعنی د 1960 کال ته هر څه بېرته هلته یوسي، خلک بدل شوي دي او مس نشي کولی چې هغسې تغییرات راولي؟
لکه چې تاسو وویل رښتیا، یو خو خلک هم بدل شو، بله خبره چې دوی هم په دغه 40 کال جمهوریت او دغه 3 کاله کښې او د دنیا د پرمختګ په حساب دوی هم بدل شو. په دغه 40 کال د دوی لاسونو کښې موبایل راغی، دوی ته لپټاپونه ورسېدل، دوی یو مدنیت کې چې په افغانستان کې و دین یو برخه واخیستله او مستفید شو. خو دا په اصلي شکل د خلکو یا خپل ځان دپاره د استعمال دپاره دوی ګټه وانخیستله. که دوی لاسته موبایل راغی خو د دوی حیثیت بدل نه شو، که دوی لاسته لپټاپ راغی یا دوی انګلیسي زده کړه یا دوی لار عربي وادونو ته لاړ خو د دوی فکر بالکل بدل شوی نه ده. فکر یې هماغه فکر ده، لکه چې ما مخکې وایم چې دوی 40 کاله مخکې هم دوی قانون نه درلوده، دوی مدني قانون نه مني، دوی د افغانستان اقوامو سره رښتینې یو آشتي نه لري، یو رښتینې ورورولۍ نه لري. په خوله یو ده او په عمل بل ده. دا په خپله ژوته ښکاره خبره ده چې معلومیږي که طالبان که څومره دنیا فرق وکړي، دنیا بدل شي، دنیا تغییر کړي، طالبان هماغه طالبان ده. دغه بدلون د دوی په حیثیت باندې تغییر رانولله. موږ ګورو چې دغه 3 کاله دوی په قدرت کښې ده، دوی مدني قانون نه مني، دوی دنیا سره یو تعامل نه لري، افغانستان خلکو سره تعامل نه لري، دوی قانون نه لري. دوی چې د قرآن شریف نه خبرې کوي چې قرآن زموږ قانون ده، دوی په قرآن باندې عمل نه کوي. په دې چې قرآن کښې ویلی ده اقرا نه دی ویلی ده چې نر ووایه یا ښځې ووایه، هغه اقرا په خلاف ده. دوی د قرآن په خلاف عمل کوي. دوی هغه خپله یو فرمان دی عمومي چې اعلان کړی ده، په هغه باندې پابند نه ده، په هغه باندې اعتماد نه لري، په هغه باندې عمل نه کوي. مون ګورو هر اوراس دلته قانون نشته دوی خلک نیست یو په زندانونه یا چوي دا دوه یو ورځ مخکې مو ولیدل چې یو کار د جاوید کوهستانی په نوم چې هغه درې کاله دی هغه د فرمان یا په دخوا د عملته پاتې وه عملته اوسېدله سیاسي فعالیت هم نه درلودله هغه یې ونیوله ددې سربیره په زرګونو نور کسان اوس د دوی په زندانونه ده په هغه زندانونه چې یو قانون د زندان نشته قانون د جزا نه ده او دوی که وایي د قرآن په حساب عمل کوي دوی خود قرآن ته اعتماد لري قرآن کې قرآن د پاره هم دوی عمل نه کوي نو دوی په کوم قانون پر بنیاد باندې دوی خلک په زندانونه اچوي دوی خلکونه تحقیق کوي نه پوهېږم چې دوی محکمې څنګه بیا فیصلې کوي دا پر کوم بنیاد او دوی ملایان او دوی قاضیان چېرته په محکمې کې دوی ته ولې نه وایي که تاسو دغه سلی د قرآن په مخ د قانون په مخ تاسو محکمه کوي خو یو بل ځای قرآن ویلې ده چې خلکو ته اجازه ورکړه چې تحصیل وکړي زده کړه وکړي نر او ښځې ته اجازه ورکړه دا هم د قرآن خبره ده دی په حساب تاسو ولې عمل نه کوي خو د دوی ملایان او قاضیان هم بیا خاموش ده دا په خپل معلومیږي چې طالبان هیڅ بدل شوی نه ده دنیا بدل شوی ده د افغانستان خلک بدل شوی ده ښځې بدل شوی ده نارینه یې بدل شوی ده موږ ولیدله چې ښځو د دوی په مقابل کې ودرېده که نه
بله
دوی یو بدلون دا یو لویه بدلون
ډېره مننه شیرزای صاحب کور ودن ډاکټر صاحب سعیدی په تیره دوره کې طالبانو القاعده ته پناه ورکړه د القاعده مشر میلمه و او د همغه په خاطر خپل رژیم هم قربان کړ لیکن دا ځل فکر کوي چې دوی له خپل هغې تیروتنې درس اخیستی دی او دا ځل دغسې یو کار نه کوي
خدمت عرض وکړم چې په طالبانو کې لایدی رهبری ده متوسط قومندانان دی او سبوب دی دی دریو و برخه که باید دی دوله دی اصطلاح نتیجه گیریوشی مطمئن هر از تک چه توش و دی پاکستان پکی تم را لاس و دی خپل طالب مشان پکی تم را لاس و کاملا په بعضی موارد که متفاوت دی ده ظاهر که چه دی دلته و هلته د القاعده په مقابل کې اعتراضات کوي یا مثلا هغې سرکوبوي دا عامه خبر نه ده په بعضو مواردو کې کېږي په بعضو مواردو کې مشترکاً کار کوي دا د دې دپاره یو نهایي ځواب پیدا کېدل سخت کار دی زه فکر کوم چې لا تر اوسه پورې په بعضو مواردو کې همکاري شته اما په بعضو مواردو کې همکارې نشته د دې ته یو ځواب ورکول قاطع ځواب ورکول سخت کار دی مننه شکر
سلامت اوسې کور ودان شرزه صاحب تاسو ویل چې په تیره دوره کې یوازې څو هیوادونو د طالبانو رژیم و پیژندو دا سلیمونه پیژندو فکر نه کوي چې د تیرې دورې تیر وطنې د دوی سبب شوي چې دا دوره ټول هیوادونه له احتیاطه کار واخلي او ژر د دوی حکومتونه پیژني کنه په لومړی ورځو کې دوی د نجونو ښوونځي نو بند کړي دوی ډیر معتدل روان ول په لومړیو کې او هغه وخت چې کچرته دوی په لومړی دوره کې هغه افراطی کارونه نه وای کړي نو دنیاوالو به لاجلې کار اخیستې او د دوی حکومت به په رسمیت پیژندلې وو که څنګه
سره څه فکر کوم چې نه دا یو استخباراتي لوبه ده چې طالبان او دوی استخباراتونه په لار اچولې ده هغه ځلې لکه دوی نوې وو یو بل ماموریت درلوده یو بل وظیفه درلودله ضرور و چې پاکستان د دوی ترمنځ بالکل ښکاره ودرېږي به امارات متحده عربي یا عربستان سعودي دوی سره بالکل ښکاره ودرېږي او دا ځلې دغه استخباراتی ماموریت یو ځینې بدل شوی ده دوی غواړي بل شال ته کار وکړي هماغه خبره ده هغه وخت هم دوی خشونت کوله اوس هم خشونت دي هغه وخت هم همدغه یو استخباراتي وظیفه درلودله دوی یو پروژه و د امریکا د راتګ دپاره لاره هواره کړه دوی اوس هم یو برنامه ده چې استخباراتونه دوی ته وظیفه ورکړې ده چې دوی هغه خپله وظیفه هم اختوري څه چې استخباراتونه دوی په حساب فیصله وکړي او وظیفه ورکړي دوی هماغه عملي کوي
یعنی دا واضح خبره یعنی کوم استخبارات او ولې باید داسې وکړي
او تاسو وګورئ چې دغه دغه ترګر ادل چې پیدا شوی دا ټول دنیا په دې د تر شا امریکا دا او ناتو دا خاص امریکا پاکستان په سیمه کې پاکستان
څنګه تاسو په اساس وایس امریکا ورسره شل کال جنگ وکاو او تاسو دا ادا کوي
وګه دا خو یو بلکل کارا خبره ده چې تر څو چې لوی استخباراتونه چې لوی استخباراتونه چې مو وایو امریکا پر راس کړه لوی استخباراتونه ونه غولي دغه ترګر ادلې فعالیت نشي کولی. تاسو وګورئ اوس ما په فیسبوک کې یو پوسټ کړ چې په څو میاشتو کې رئیسی وزیر د خارجه ایران دغه اسان نصرالله یا د حنیه څنګه دوی د منځل
نه لکن ګورې وبښئ تاسې داسې ادا کوئ چې تاسې پوهېږئ لکن ګورې د روسیې غوندې هېواد نه پې پوهېږئ چین نه پې پوهېږئ پاکستان او ایران نه پې پوهېږئ هغوی دغه هېوادونه دي چې له امریکا سره مشکل لري هغوی له طالبانو سره ډېر نږدې دي او په دې نږدې دي چې طالبان ورته د امریکا مخالفان ښکاري.
ګورئ ستاروان صاحب روسیه هم پوهېږي چین هم پوهېږي ټول پوهېږي چې دوی هغه لوی استخباراتونه سره لاس لري خو دغه هېوادونه اوس هم په دغه درې کاله یا دې نه مخکې هم کوشش کوله چې د دوی په منځ کې نفوذ پیدا کړي او دغه د دوی هغه جنګي ماشین خپل لاس ته راولي. روس هم په همدې کوشش ده چین هم په همدې کوشش ده تاسو وګورئ اول وخت میاشته کې چې دوی لاره په اول کال دوه کال دویمه کال کې روس او چین دوی ته ډېر کار کوله او چې روس کوشش کوي چې دوی سره یوالي کې ونیسي همدا خبره ده چې امریکا هم دوی سره دوی حمایت کوي روس هم غواړي چې دوی یو شان ته خپل ځان خواته راوکاږي د دوی په منځ کې نفوذ ولري دا لوبه افغانستان خلک هم پوهېږي او تاسو وګورئ چې افغانستان ته د دغه توریزم د مقابلې په نوم او بیرته چا څه وکړه همدغه امریکا وه چې دوی بیرته په قدرت کې ورسوله
دوی بیا دغه نه وایي. خیر نور هم بیا داسې ټوله دا نظر نه لري کېدای شي یو شمېر خلک ستاسو سره هم نظر واوسي. سعیدي صاحب ځینې خلک وایي چې طالبان بدل شوي نه دي هماغه طالبان دي چې تاسې هم ورته اشاره وکړه او وایي چې دوی غواړي چې بیرته هماغه افراطي کارونو ته چې په اوله دوره کې کول په تدریج وګرځي یعنی هماغه کارونه که اوس په دې وروستیو کې موږ وګورو د امر بالمعروف قانون دا وروستی په نظر کې ونیسئ دا تر هغه مخکنۍ دورې هم شدید دی څه وایي تاسو؟
طالب بدل شوی طالب نه دی بدل شوی په دوحه کې داسې خبرې جناب خلیلزاد صاحب دلته هلته کولې دا د دې په نتیجه کې دی چې دوی د اسلام او د طالب د ایدیولوژیکي برخې نه خبر نه لرو کچته طالب په هرون په یو شی باندې باورمند وو دا خبره کول به د انصافي چې طالب ولایا د قرآن کریم نه مانی دا نه مانی هغه نه مانی طالب د اسلامي اصولونو خپل برداشت لري اکولي مفتي خپل برداشت لري د همغه په تطبیق کې پرونو کار کوي او نه هم کار کوي دا چې په یو سلسله فرعي مسائلو کې دلته او هلته تر یو حده پورې په اصطلاح درایت ښکاره کوي اوس د تیر په تفاوت باندې دا په هغه مبدا کې هماغه چې تاسو ورته اشاره وکړل تغیر نه راولي. طالب په یو عقیده او په یو ایدیولوژي په یو نس په یو برداشت باندې باور لري او د هغه تصدیق لپاره کار خپل ایماني او وجداني وجیبه غنی فهم دې خاطر باندې ځن نړیوال ټولنې ته وایم چې تاسو ول طالب تبدیلوي چې د جنکو تحصیل د داسې کی کا حقیقي د جنکو आवाज د داسې کی یا حقیقي د خزو आवाज حرامو غړي کا حلال دا فتوا مفتی ورکړل زمنګه مرکزی سوال باید پدې کې نه وي پدې خاطر باید پدې نه وي چې هغه په یو شی باندې باور لري د هغه نه تخلف ورته ګناه کوي. ها چې خبره دلته ده خبره مرکزی مرکز د بحث په دې کې ده چې ته په کوم مشروعیت خپل روایت د په دې ټولنه او زما په لور تطبیقوي ته د اول مشروعیت واخله بیا د شپږم سنتج د اول زم مکتب وته ده داسې مرک سوال باید مطرح شي. متاسفانه زه ځان مقصر ګڼم چې نشم وایلی نړۍ ته دا مطلق نشم رسولی چې نړۍ باید طالب بدله نه کړي. نړۍ باید طالب ته ووایي چې ته غیر مشروع یې، ته د ټوپک په زور راغلی، ته خپل روایت د ټوپک په زور تطبیقوې، مشروعیت نه لري.
نړۍ څنګه ډېر هیوادونه شته چې د ټوپک په زور راغلي دي، ډېر حکومتونه شته البته په نړۍ کې، نو کوم یو ته به ووایي نړۍ لیکن پیژندلی دي په رسمیت؟ صرف دغه مسله نه ده، یعنی د طالبانو مشکلات چې دي له نړۍ سره هغه تر دې ډېر زیات دي، یوازې دا نه ده چې په ټوپک په زور راغلي. تاسې یوه خبره وکړه قاضي صاحب،
استدلال چې ویل کېږي په عربستان او سعودي کې هم دیموکراسي نشته او په دوبۍ کې هم نشته، هغه جدا تاریخ، جدا جغرافیه او جدا شاهي او جدا سیستمونه دي. هلته هم بیا دا
منظور مصرف د سعودي او هغه شاهي حکومتونه نه دي، هغه حکومتونه دي چې د کودتا او لارې راغلي دي. اما زما یو سوال بل، تاسو ویل چې طالبان بدل شوي نه دي، لیکن د طالبانو ځینو مشرانو چې په دوحه کې خبرې کولې له نړیوالو سره، مرکې کولې له رسنیو سره، هغوی د ښځو د کار، د تعلیم، د هر څه ملاتړ کاو، لیکن ځینې خلک وایي چې طالبان ټوله یو لاس نه دي. د دوی هغه مشر هغه او د هغه په شاوخوا کې راټوله حلقه هغه افراطي ده، نور دغه څه فکر نه لري. دا نظر څومره صحیح
ده؟ زه چې کله طالب وایم، هغه طالب وایم چې په عمل کې هغه اجرات کوي. دا چې اول شو چې څنګه سره هغه طالبانو چې په دوحه کې توافق کړی و هغه کابل په زور ونیو، نور ونیو، نو زه امریکا او نور نړۍ ته وایم، نو تاسو ولې د نورو سره غږېدلې چې په دې پوهېدلې چې دا اصلي خلک نه دي؟ زه د طالب هغه مشرانو ته چې اصلاح طلب دي او سم په وزارتونو کې موینان دي، چوکۍ دي، پیسې دي، هر څه اخلي، دې باندې ځان نشي خلاصولی چې موږ خو اعتراض کوو. نه، تمام مسؤلیت د طالب د اجراءاتو د هغو په غاړه دی چې د طالب په مشرتابه کې قرار لري، که موافق وي که موافق نه وي. په دولتدارۍ کې داسې نه کېږي چې زه ولا موافق نه وم ما خو غاړه خلاصه کړې. نه، یا په دې حاکمیت کې یې امتیازات اخلي، تاریخ دې تور یا سپین لیکل کېږي، او یا نه یې چیرته نه یې اعتراض یا هم وکړه چا درته وانه ورېده، زه مسؤلیت په غاړه نه اخلم، زه در نه وځم. دا جرأت او دا شهامت په کار دی. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله شان روښانه دي، په دې خاطر باندې دقت کول پکار دي. شکر سلام،
ډېره مننه. مننه سعیدی صاحب. تقریبا همدغه پوښتنه مې البته په لږ تفاوت سره په واشنگټن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي څخه کړې ده، او ورته ویلي مې دي چې ځینې وای چې طالبان په بیلابیلو هیوادونو کې اوسېدل او په دوی کې تغییر راغلی دی، او ډېری مشران یې اوس د افراد پلویان نه دي. تاسو څه وایست؟
په اوسنۍ دوره کې د دوی ټول تصمیمونه چې دي د هغو تحولاتو په شرایطو کې په رڼا کې نیول کېږي چې په افغانستان کې یا په سیمه کې راغلي دي. اول افغانستان بدل شوی دی، دنیا هم بدل شوی دی. دوی که بدل شوی دی، دی پاره بدل شوی دی، خپل بقا د پاره غواړي شوی. افغانستان هغه افغانستان نه دی چې نو نیم کالو په افغانستان کې خلک پوه شوی دی، تعلیم یافته دی، پکې شوی دی، ښځې نارینه تعلیم کړی دی، بیدار شوی دی، او په دې پوهیږي چې څه حقوق لري او څه باید وکړي. او طالبان له دې بیره دی، بیره په دې لري چې که چیرته دغه لږ شرمته کنټرول کم کی، نور په خپل حکومت کې شامل کی، خځې پیډش تحصیل وکړي، خځې پیډش کار وکړي، په نتیجه کې دوی کنټرول کمیږي، او کنټرول چې کم شو خلک دوی نه غواړي، بیل نه غواړي. په نتیجه کې دوی هغه مشروعیت د خلکو د رضایت په اساس نه دی، د قوی په اساس دی، په نتیجه کنټرول لاس ورکړي. ځکه نو شدت زیات شوی دی، د برچ ګورش مقابل کې امکانات د مقاومت او قدرت زیاتی. د دې سره دا یو لوی مسله ده. دوی فکر ولی دوی نه غواړي چې نور په حکومت کې شریک شي، ولی دوی نه غواړي چې د غیر طالبان او غیر هغه مدرسو راغلي دي د تصمیم گیری په پوسټونو کې وي. د دې پر بیریږي که نور راغلل دوی خو بل څه نه لري چې ځان په خلکو ومني. په نتیجه کې دوی هر شی په ایدیالوژي بنا کوي، د ایدیالوژي په بنا باندې د قوت پر عین هغه کار دی چې کمونستان په افغانستان کې وکړ. د کمونستان چا نه غوښتل د کم تعدادو د دې دپاره خپل کنټرول وساتي، د قوې په زور یې خلک مجبورول چې کنټرول راځو په هر ساحه د ژوند کې. طالبان عین کار کوي، نو دغه فرق دی. هغه وخت دوی په عین زمان کې د خلکو د حمایت طرفدار و، ځکه شرایط هم دغسې ورته و. مجاهدینو داسې حالت راوستوی و چې خلک بیزاره شوي و، دوی د دوی سره یې مرسته کوله. په نتیجه کې دوی په مرسته یې په اولو کلو کې ډېر سیمې تر کنټرول لاندې راوستلې. وروسته چې نور کارونه یې وکړل، تبعیض یې وکړ، اسلام یې بل رقم معرفي کړ، خارجیان یې راوستل، القاعده یې راوستل، په نتیجه کې دا خپل قبر یې وکیند په حقیقت کې. نو دغه شرایط دي چې باید په نظر کې ونیول شي. په اوسنی شرایطو کې دوی کوي لږ کنټرول د لاسه ورکړي، دوی پوهیږي چې مشروعیت داخلي نه لري، مشروعیت بین المللي نه لري، دوی بقا په خطر کې لوي. خبره دا ده چې دوی چې بدل شوي دي، په اول کې دا خبره کېدله، فکر یې کوه چې دوی بدل شوي دي، په نتیجه کې دوی حکومت به هغه رقم حکومت نه وي چې په 1991 کال کې درلود. اما مسله تل نه دی بدلېدو، دوی پوهیږي ژوند یې کړی خارج کې، نور اسلامي هېوادونه یې لیدلي دي، پاکستان یې لیدلی دی، عربي هېوادونه یې لیدلي، قطر یې لیدلی دی، په دې پوهیږي دنیا. او اما په عین زمان کې په داخل کې دغه ډلې موجودې دي چې هغوی فکر کوي که لږ کنټرول دغه کې کنټرول لاسه ورکوي. او فعلا لویه مسله چې دی، یو فرق را موجود دی د مشر، د مشر قوت زیاتره دی د هغه مشر نه چې په 1991 کال کې وي. ځکه ول زیات دی، اول دغه اوسنی مشر چې دی بیت الله، دی فکر کوي چې دی یو هغه رهبر دی چې دی کامیابی ته ورسول. دوم دا چې دی په لوی قوم نورزی کې نازی کې چې قومي زیات دی، ملا عمر دی هوتک قوم کې کوچنی قوم و، منصور د اسحاق زیو په کوچنی قوم کې موجود و. اما دی په نورزو کې لوی قدرت پیدا کړی دی، او د ایران په مرسته د نورو په مرسته لوی حمایتي ډله جوړه کړې ده. په قندار کې، قندار کې بل مرکز ځان ته جوړ کړی دی. او بله خبره دا ده چې دوی فکر کوي چې دی تر نورو پوهیږي، وایي د شیخ الحدیث یم دغه یم، نه د ملا عمر چې عادي ملا د جومات و یا د ملا بل یو بزنسمن، هغه نه دی. دوی بل کریډینشل د مذهبي هم لري. او دریمه خبره دا ده چې دی فکر کوي چې په جهاد کې تر نورو یعنی زیاته ونډه اخیستې ده، خپل زوی پکې دغه کړی ده، قربان کړی ده. نو ځکه د دې قوت دی اصلا د خپل د رهبر دی زیات قوت په تناسب د نورو رهبرانو زیات دی. په نتیجه کې قندهار اصل مهم دی نه کابل. په کابل کې به ډېر خلک وي چې دنیا لیدلې ده، فکر کوي چې باید اعتدال ته مخه کړي، مګر قندهار بیل شي. قندهار فکر کوي که دا دلی چې اعتدال غواړي کرامنځ شي، دوی په خپله لمنځه ځي، دوی په خپله هیڅ شی نه کیږي. دا خبر را موجود
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي. زموږ له نورو ملمنو هم منندوی یم، ډاکټر صلاح الدین سعیدی او همدارس نثار احمد شیرزی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ، له تاسو هم مننه.
Nare nare khugi gi zulm nare nare khugi gi zulm nare nare